ساعت 10 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان اجرایي رئیس له تاجکستان سره د تجاري او اقتصادي موافقو لپاره نن دوشنبې ته ځي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته ځواکونه لاستولي دي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې شزیا او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې تړونونه لاسلیک کړي، سلور ولایتونو ته نوي والیان وټاکل شول، او د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسیدلي دي. پوره خبرونه ټاکل شوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس د هغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک شي چې نن دوشنبه ته پیلوي. د اجرایي ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل آزاد رادیو ته وویل چې په دې سفر کې به له عبدالله عبدالله سره ځینې وزیران او د ملي شورا غړي هم ملګري وي. خغلی فیصل وای چې اجرایی رئیس به د تاجکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هغه هیواد د پولې په اوږدو کې پر امنیتي مسایلو، د سیمه ایز او نړیوال تروریزم په وړاندې پر مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې وکړي. جمهوری ریاست سلورو ولایتونو ته نوی والیان وټاکل. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنجشیر، میرمن مسما مرادی د دایکندي، محمد هاشم زاری د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغو کسانو لوړې زده کړې کړي او په کافي اندازه کاري تجربه لري. د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسېدلي، سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاکه کړي. شاولي ولا ادیب ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تېره ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. بلخوا د بدخشان د امنیت قوماندانۍ د امنیت امر سخیداد حیدري وایي د بدخشان په جګړه کې یو شمېر خارجي جنګیالي هم لاس لري. په کونړ کې د پیتاو خوانځي او خوونکو د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادي رادیو ته وویل چې دغه خوونکو تیر ماښام د اسمار ولسوالۍ د اوغس په سیمه کې وژل شوی. تر اوسه د دې وژنې علت نه ده معلوم. د کونړ د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې هم په اسمار او دانګام ولسوالۍ کې درې تنه خوونکي وژل شوي، خو د دغو وژنو مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنی اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او لس پوله، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو پاونډ یو نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومان اولس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نه اویا افغانۍ. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پوریو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنۍ ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ ناوخته ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې پوریو کور او موټر پر لپسې څلور توغندي ویشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږ اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګنچ بیر نور ټپین شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې د ځای سرچینو پوینه په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدي او حقاني شبکې وسلوال میش دي. د شمالي وزیرستان وی به خبري ځای سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بې پلوټه الوتکو په برید کې د اته وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د دې ترڅنګ ویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله ښایي د تلفاتو شمېر ډیر شي. عراقی چرواکی وای پلازمین بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وای د پلازمین د شمال ختیځ په 80 کیلومتری کې د پراته ولایت دیاله په یوه شیمیشت سیمه کې د تیر ماښام د چاودنې 30 کسان ټپیان کړي هم دي. روغتیایي سرچینو هم دغه رقم تایید کړي. چاودنې ګڼ شمېر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. چا د دې حملې مسؤلیت نه ده منلی، خو په عراق کې وخت ناوخته د اسلامي دولت څخه دریځې سنی ډله پر شیعهګانو حملې کوي. په مسکو کې 3000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. سوله هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون دوې اونۍ وروسته تر هغه وشو چې د عدلیې وزارت چارواکو د روسي یو ساینسي خصوصي مرکز د بهرنۍ اجنتانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهرۍ مالي ملاتړ کېږي، روسیه ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید د هغه لانجمن قانون له مخې د بهرنۍ اجنټانو په لیست کې شامل شي چې ولسمشر پوتین په 2012 میلادي کال کې توشیح کړی. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو د غراس مخالف سیاسي فعال الکسی هم برخه درلوده. او د سویس حکومت وای د دوی یو ډیپلوماټ چې د ماسکو، کیف او د اوکراین د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په خبرو کې برخه درلوده استعفا کوي. میرمن هیډی تاګلیا ویني د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د استازي په توګه په دغو خبرو کې برخه درلوده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې تاګلیا ویني به ډیر ژر له خپل دغه ماموریت نه استعفا وکړي، خو دقیقه نیټه یې اعلان نه کړه. دغه ډیپلوماټي تر دې مخکې د چچینیا او ګرجستان د کړکیچ پر حل هم کار کړی، خو لیوکل رئیس د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د حل په منځګړیتوب کې کم اهمیت نقش لوبولوباوو. هغې د خپل استعفا خبر سو وروسته له هغې ورکوي چې د اوکراین پر کړکیچ پیل شوی وروستۍ خبرې هم پای ته ورسېدې. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان اجرایي رئیس له تاجکستان سره د تجاري او اقتصادي موافقه لپاره نن دوشنبه ته ځي. افغان چارواکی وای د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمه ته ځواکونه لیږلي. د سولې عالي شورا په دوبۍ کې له طالبانو سره د خبرو هرکلی کوي. د ولسی جرګې غړي وایي حکومت دې د دې جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوی اونیزي لړۍ لرو مخکښې شزي او ژوند په شیبو کې
له دې مخبر کړو چې په خوا بل سپینو زرو څخه کومې ګاڼې جوړې دي، دا ګاڼې به چا استفاده کولې او اوسې د استعمال موارد کوم دي.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم موندل شي. ازادي رادیو دات اورګ یا ازادي رادیو دات کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او تاجکستان جکپوري چارواکي د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او سیمې ته په ورپیشو ګواښونو خبرې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په همدې هدف نن په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ځي. له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکوي. داعش ډله د افغانستان د شمال په ناامنه کولو کې هم شکیله بلل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
پام کې دا چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو چارواکو سره وګوري او بیا د اوبو په باب په یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. د نړیوال ترورزم په وړاندې مبارزه، سیمې ته ورپیش تازه ګواښونه او نور مسایل به هم له تاجکستاني چارواکو سره مطرح سي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې په دې سفر کې به عبدالله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او تجارتي همکاریو، د غرض د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې پر مبارزه هم خبرې وکړي. عبدالله په داسې حال کې افغانستان او سیمې ته پر ورپیش گواش له تاجکستاني چارواکو سره خبري کوي چې د بدخشان ولایت سرپرست والی شاولی ادیب تایید کړی چې د دې ولایت په پولو کې د تاجکستان اتبا له نورو سختریزو وسلوالو سره ملګري سوي دي. شاغلی ادیب دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
تاجیکا در کوستک و در جنگ هستند و در ولسوالی راغستان وجود دارد.
په همدې حال کې د افغانستان د کورونیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان او سیمه کې موجود امنیتي ګواښونه دا ایجابوي چې د شانګهای تړون غړي هیوادونه د ټوریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. د کورونیو چارو وزارت وایي نورالحق علومي په وروستیو کې دا مسله په تاجکستان کې د دې سازمان د غړي هیوادونو د کورونیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړه. ورته غوښتنه د ولسي جرګې دویم مرستیال هم د سیمې له هیوادونو مطرح کړه. محمد نذیر احمدزی له دغه هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دایښ اوس یو نوی خطر ده چې افغانستان تقریبا د یو ډیر کم وخت کې چې راغلي دي او سره ډیر پرمختګ اصلي دي او دا دي نو د دې مخنیوي لپاره موږ سره د همسایګانو مرسته ډیره مهمه ده او موږ همیشه دا غږ فکر لرو. خو په دې موارد کې موږ د همسایه ممالکو باندې غږ کړی چې موږ باید مشترکه همکاري وکړو چې موږ دغه دایښ یا نور مخالفینو ته ماتې ورکړو.
پروستیو کې د افغانستان امنیتی سلاکار ویلی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان سره ځانګړې دلچسپي لري. محمد انی فاطمر ویل چې داعش ډله غواړي له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. خو افغان چارواکي ویي چې افغانستان د دې سختریز ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې پلانونه لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا په دوبۍ کې د طالبانو د استازو او یو شمېر مدني فعالانو ترمنځ د روانو مقدماتي خبرو هرکلی کوي او وایي دا خبرې شایي مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی استازو دا خبرې پرون پیل کړي او نن به هم روانې وي. دی وایي دا خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره دي. راپورونه وایي چې په دغو خبرو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال او قیم کوچای برخه لري. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی په دې باب له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. له ده څخه صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې پوښتلی چې په دوبۍ کې روانې خبرې او تر هغه مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبرې تر څه حده پوری کولی شي چې رسمي خبرو ته زمینه برابره کړي.
په هر صورت خبرې اترې د سولې لپاره ضروري خبره ده. بې له خبرو اترو او مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسیدل هم ستونزمن کار دی. داسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په وخت کې کومه غونډه کې شرکت کړی و او یا اوس په اماراتو کې بیا دې غونډې ته امادگی خودلی دا او یا داسې په ناروی کې دوی لزینې خزینه ورسره چې سولې په حق له خبرې کړې دي دا ټولې خبرې ګټورې دي د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه کوي خو د افغانستان شرایط په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس کې لري.
فوزي صاحب ویل کیږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه شیزنه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا دوی رښتیا دغه دوه خبرې ډېری د نه خبرې دي او ډېری پوه خبرې دي چې د خبر خېله او بل نورستاني صاحب ده د دوه کلی دي د سولې عالي شورا له طرفه او د دې نظریات مخکې هم معلومه شوې دي غواړي طالبان سره خبرې وکړي او پر اقلیم کې چې طالبان په سیاسي پروسه کې داخلي دي یا حکومت کې داخلي دي نو غواړي د دې په موقف پوه شي چې پر اقلیم کې چې د دې تعامل له خلکو سره څه ډول دي. نو غالبا دوی سره به مهمه خبره یو د سولې خبره یو بل د ښځو دي او راتلونکي کې به
د دوبی په دغه مقدماتي خبرو کې چې پرون پیلسیوی او ټاکل سوی د چنن به هم دوام لري. آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی به هم هغه خلک دی غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تیر مجلس قطر کې دعوت شوی وو وی په پردي ډول دعوت شوی دی او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به په دعوت شوی په پردي ډول.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغه سی غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه هغوی استازي توپ کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمی ووځي. د موږ غالب عقیده ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی و چې په دوبی کې د طالبانو او د مدني ټولنې د څو غړو د خبرو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله. اوس په کابل ته لاړ شو او له اسدالله لودي نه به واورو چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بدخشان د یمګان ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بیپیروټو الوتکو حملو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار په سرمقاله کې راغلی چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه پاکستاني او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي او هلته یې د بیلابیلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د شمال او بدخشان مخالفین هغه جنگیالي نه دي چې حمله وکړي او لسمې پخې سپکې کړي، بلکې داسې ډلې دي چې د سیمې د هیوادونو استخبارات تر شا ولاړ او منظمې جګړې کوي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بیپیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې خو بیپیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بیپیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړي چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بیپیلوټه حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاتې نشي او د بندولو غوښتنه وکړي. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بیپیلوټه الوتکو روسي حملې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لاس ملکي وګړي وژلې دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشیر ولسوالۍ د هوایي حملې قربانیان د سیمې کوچیان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حملې په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حملې دوام وکړي دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د ملي اردو کماندو ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د بدخشان چارواکو پرون وویل چې دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه مو په تېرو خپرونو کې راپورونه خپاره کړل او کوشش کوو چې بیا هم په راتلونکو خپرونو کې د دولتي ځواکونو د عملیاتو په باب تاسو ته معلومات درکړو. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې حکومت باید د دې جرګې د انتخاباتو د ځنډ کورنی او بهرني عوامل مشخص او د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. وکیلانو پرون د غونډې په یوه برخه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډول د اندېښنې وړ وباله او ویل چې حکومت باید د اندېښنې ځواب کړي. په دې اړه نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې حکومت د ولسی جرګې د غړو کار د یو بل کال لپاره تمدید کړی، د دې جرګې غړي وایي چې حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ عوامل هم له ولس سره شریک کړي. د ولسی جرګې د روان شپاړسمې دورې قانوني وخت 14 ورځې وروسته، یعنې د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د شنبې په ورځ په دې اړه د وکیلانو له بحثونو وروسته له حکومته داسې غوښتنه وکړه:
باید حکومت نیٹا تعین کړي، بالخصوص د انتخاباتو کمیسون د قانون په اساس مکلف دی چې د انتخاباتو تاریخ حتمان اعلان کړي، او همدارنګه هغه خارجي عوامل او داخلي عوامل چې د هغوی پر اساس د ولسی جرګې ټاکنې د خپل وخت نه ناوخته شوې دي، باید رسمن د افغانستان اعلان.
ولسی جرګې او د انتخاباتو بیلابیلو بنسټونو له دې وړاندې د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډول او د وکیلانو د یو کال کار تمدیدول غیر قانوني بللي او غوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات باید ژر تر ژره ترسره شي. د قانون له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د 100 په میاشت کې شوي وي، خو نه یوازې چې په خپل وخت ترسره نه شول، بلکې تر اوسه یې دقیقه نیټه هم نه ده ټاکل شوې. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویلي و چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي، خو زیاته یې کړې وه چې $80 میلیونه بودیجې ته اړتیا لري. د وکیلانو دا غوښتنه مو د اجرایي ریاست له ویاند جاوید فیصل سره شریکه کړه. ښاغلي فیصل د پخوا په څیر د کوم پرمختګ خبره ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې دوی به د انتخاب انتخاباتو د نظام له اصلاح وروسته د ولسی جرګې انتخاباتو ته نیټه وټاکي.
دا د افغانستان د حکومت رسمي مسله ده او پر دې باندې کار کوي، او د طبیعي ده چې د افغانستان له ټاکنو څخه نړیوال هم نظارت کوي. د افغانستان ټاکنو نړۍ پیسې ورکوي، او نړۍ هغه وخت پیسې ورکولو ته ژمنه ده چې دغه نظام اصلاح شي. یوازنی همدا مسله ده، نور عوامل او دلایل په دې کې نشته. د انتخاباتو د ځنډ لامل د نظام اختلاف ده، کوم له وسنی نظام سره ټاکنو ته نشته لای. کله وسنی نظام سره د افغانستان حکومت ټاکنو ته ځي، نړیوال دغه ټاکنو څخه ملاتړ نه کوي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو د کار په پیل کې د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنه وکړه، خو دا د میاشتې تیرې شوي او تر اوسه د اصلاحاتو عملي کار نه دی پیل شوی. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي حکومت باید ژر تر ژره د انتخاباتو اصلاح ته مټې راونغاړي، څو نړیواله ټولنه هم پر انتخاباتي نظام باوري او د انتخاباتو لپاره درول شوې مرسته بیرته پیل کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. ساعت 10:22 شوې. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. د افغانستان حکومت وایي چې بدخشان ته کومکی ځواکونه استولي، څو یمګان ولسوالي چې پرون د طالبانو لاسته ولوېده بیرته له سخت دریځو آزاد کړي. د بدخشان چارواکو پرون ول چې دا ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
دفاع وزارت وی له درې ورځنۍ جګړې وروسته د بدخشان یمګان ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي چې اوس یې د بیرته نیولو پلانونه طرحه سوي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه یمګان ولسوالۍ ته نږدې پراته دي. زموږ ځواکونه د ساحې په 3-4 کیلومتري کې پراته دي. کمانډو ځواکونه مو هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. شغلی امان وویل چې تمه لري په لنډ موده کې دغه ولسوالي د افغان ځواکونو لاس ته ورسي او د وسلوالو مخالفانو له حضوره پاک سي. د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات پیل سوي او په نتیجه کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دغه وزارت وایي دوی هم سیمې ته مرستندوی ځواک لیږلی دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویلي چې یمګان ولسوالي له یو کال راهیسې محاصره وه چې اوس هم د دې ولسوالۍ لارې د وسلوالو په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي په وسلوالو طالبانو کې چې په یمګان کې جنګیږي بهرنیان هم شامل دي. په هغو سیمو کې د ځینو ترورستانو او طالبانو مشري چچنایان او هغه کسان کوي چې له پولې راوښتي دي. د دوی دقیق شمیر معلوم نه دی. شغلی امن وایي په بدخشان کې غرنۍ سیمې او سخت لارې وخت نا وخت د ځینو سیمو د سقوط سبب سوي دي. په دې وروستیو کې په بدخشان او ورڅیرما شمالي ولایتونو کې ناامني زیاته سوې ده. امنیتي چارواکي وایي په دغو ناامنیو کې د منځنۍ آسیا سختریزي وسلوال هم شریک دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې لیدلې او اوریدلې شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د چاپیریال ساتنې نړیوال ورس د شار په صفایي ولمنځر شو. په دې مناسبت په پروګرام کې د کونړ والی او نورو مامورینو برخه درلوده. خلک وایي باید شاروالی د تل لپاره د شار صفایي ته پام وکړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د شنبه ورځې لغرمې وړاندې د کونړ والی یو شمیر رئیسانو او غنو دولتي مامورینو د خاروالې لخوا ورکړی شوی زیړ واسکټونه پتن کړی وو او پلاستیکی خلطی په لاسونو کې نیولې وي او د خار په صفایي بوختو. د کونړ والی وحید الله کلیمزی رسنۍ ته وویل د دولتي مامورینو او ټول وطنوالو غوښتنه کوي چې د چاپیریال په پاک ساتلو کې خپل ایماني او افغاني دنده ترسره کړي.
او نور شاروالې علما کرامو مطبوعات و رسانه و دو دوستانو نمی خواهش داده چې د خلکو دپاره عامه په هوه پروګرامونه په کار واچوي. شار کوڅه هم د خپل کور پشان وبولي د دې پاک ساتنه کې مرسته وکړه او خپلوند او مسولیت ادا کړه.
هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې غواړي د کونړ ځنګلونه شنه پاتې شي او له دې وروسته ورته زیان ونه رسیږي او دې بچاته اجازه ورنکړي چې یا ځنګلونه ووهي او یا هم د چاپیریال د ککړوالي هڅې وکړي.
ان شاء الله هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې دغه ملي شتمنی تالان کا او کچوک په دې د عمل مرتکب کیه به قانون منګلو تسپارو.
د کونړ یو شمیر وسیدونکو بیا په خاروالي انتقاد کوي او وایي چې یوازې په نمایشي ډول کله ناکله راوځي او خار صفا کوي او په نورو ورځو کې د خار لارې کوسي په بد حالت کې پرتی وي.
نوم مې الحمدین دی، د کونړ ولایت وسیدونکو یم. د خاروالي کارونه د صفایي په نسبت باندې صفایي کې ضعیف دي. زه په ځینې لکه تاسو چې دا مخامخ خوري دلته دا ډیرانونه پراته دي، دی ول خپل دغم جوړ کړی دي، مګر هغه ته خلک توجه نه کوي چې دا کم ګند چټل دا روډي پاګه داو کې ورولي او چټلتیا وړې بې ځای پرته.
مثال احمد سالي د کونړ ولایت سیدونکو یم. خر صفا نه دی، دین نه صفا چې خلک غن راټول کړي، دا دکاندارانو یو هر څوک نو دای دغه غن راولي یا لختو ته گذار کړي یا بل د سړک په سر باندې گذار کړي. نو د کسبدانې نه موجوده چاغه کې دا غن واچي او کو کسبدانې موجوده نه هغه ته نشوړل هغه د دین لري خاروالي والا پاګه پس نه راځي. دا غن هغه وبوي رواني تي او نور غنم د سړک باندې خوشي او څوک په سینره دي چې هغه غنټي لري کې.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو سخت دریځو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې دغه سخت دریځو ته مرجوب لاوښته ده. له پېښور د ازادي رادیو خبريال په دې اړه راپور راستولی دی.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشت وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د شنبه پر ورځ ناوخته ډیورن کرخه ته سرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور موټر پر لپسې سلور توغندي وشتي چې په نتیجه کې لکتر لګا اته مشکوک وسلوال وجل شوی او ګنډ شمېر نوټه پیان شوی دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو او القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان یوې با خبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په برید کې د اتو وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د دې تر څنګ یې وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله یې ښایي د تلفاتو شمېر ډېر شي. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د شمالي وزیرستان ځایي استخباراتي چارواکو چې نومونه دي اخیستي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په برید کې وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې غړي دي. نوموړي همداراز ویلي چې د بي پيلوټ الوتکو د برید پر مهال په سیمه کې د دغو وسلوالو یوه غونډه روانه وه. دا پروان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو نه هم برید دی. تر دې مخکې د غلطکو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز برید کړو چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي وو. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د تیر کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده.
د زبی الله شفق دی راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسول لس نیمه بجې دي. اوس مخې ته دی چې اونیس پروګرامونه واوري او نور راپورونه وړاندې کړو. توجه وکړئ د دې ساتلاندو خبرونو ته چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس د هغه دوه ورځنی سفر پر مهال لاسلیک شي چې نن دوشنبه ته پیلوي. جمهوری ریاست څلورو ولایتونو ته نوي والیان وټاکل دي. جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنجشیر، میرمن مسما مرادی د دایکندي، محمد هاشم زارې د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه دمه هوایي ځواکونه رسیدلي سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیته پاکه کړي. د امریکا بي پيلوټ الوتکو افغان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشت وسلوالو پولیو مرکز تازه برید کړی. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې وي موټر بم چاودنې سوار لس کسان ووژل. په ماسکو کې 3000 کسانو په یولاریون کې برخه واخیسته سو له هغه ساينسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپای اتلولۍ په پایلوبه کې تیر شپه د ایتالیا لیوینتوس ته 3-2 ماته ورکړه او اتلولۍ وګټله.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت په هدف په سرحدي سیمو کې د قومونو پر یووالي کار کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونو په مهال وویل چې کاري پروګرامونه به په څلورو پړاوونو کې عملي شي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبه په ورځ د خپلو سل ورځني کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګو له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پروتو قومونو سره خپل اړیکې پراخې کړي.
لومړی برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکې د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. موږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کو ترڅو له قومونو سره زموږ ارتباط او اړیکې مؤثریت پیدا کړي او یو سالمه هماهنګي رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تامین لپاره ګډ کار وکړي.
شاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یو ځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډې هم راوبلل سي. ل دې پرته ل قومونو سره د اړیکو ټینګول په سرحدي ولسوالۍ کې د شونې او روزنې د بهیر پراختیا، پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمیر نور وزیرانو هم د راتلونکو اصولو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړي، خو خلک انتقاد کوي چې د وزیران لخوا وړاندې شوي کاري پروګرامونه به عملي نه سي. د قومي چارو یو تن افغان کارپوه میر سردار زدران ازادي راډیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوښي وښوده او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولی سي.
سوله ولس روسای شنه دولتونه که چیرته واقعا د اقوام قبایل وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوزي زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به سوله هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چا ته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
ښاغلی زدران زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولای سي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخي او د حکومت او خلګو ترمنځ فاصله لری کړي. د نوموړي په خبره افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر دې وړاندې هم خپل سیاسي او ټولنیز ستونزې تر ډیره د جرګو لاري حل کړي او وسنۍ حکومت هم باید له دې لاري کار واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه واوري. نام تو افغان انزورګر حمدالله ارباب د لوبو د وسلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. شغله ارباب له میندو پلرونو مشرانو حکومت سوداګرو ښوونکو او ملا امامانو څخه غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ملالی بشیر له شغله ارباب سره د دغه کمپاین په اړه مرکه کړې ده او له هغه پښتلې دي چې د دغه کمپاین مقصد او اغیز تشریح کړي.
افغانستان او بالخصوص په افغانستان کې د پښتون سیمه د تیر رسول سیزن د جنگ خار ده او یو دوامدار وژنه روانه ده. نو په دې خاطر چې موږ د نوې نسل د فکر راوونه کړې دي چې دا تاسو خبره سي چې کله موږ د مهاجرت وخت په کوزه پښتونخوا کې او په هغه وخت کې دغه د تشدد فکر حتی په کتابونو کې خبرول کېدو چې ټوپک او زما بابا په ټوپک جهاد کوي او داسې نورې خبرې. نو اوس وخت یې تر رسېدلی دی چې د جنګ نه خلک ستړي دي. نو په دې خاطر موږ غواړو چې دغه نوی نسل باید موږ څه داسې کوشش وکړو چې د دې تشدد طرف ته د دې مخه لاړه نه شي. له بده مرغه د پاکستان نه اوس هم دغه کوم توکي چې دي لکه پلاستیکي تمانچې، ټوپکې، پټاخې او د دې تر څنګ نور دغه تاسو وکتلی د سی بی فلمونو په شکل کې داسې فلمونه جوړیږي د پښتون کلتور په نامه چې باغې کې کلاشینکوف کلچر او د ټوپک کلچر او د تمانچی کلچر او د تکار کېږي په شعوري توګه. موږ د کمپین د اسوم کال دی چې روجا او بیا د روجې نه وروسته د دوه اخترونو چې راځي په دې کې موږ کوشش کوو چې دولت ته دا پیغام ورسوو هغه تجارانو ته چې هغه د پلاستیکي توکي راوړي او ماشومان ته ورته دي چې ماشومان د اوس نه د ټوپک او د تمانچی سره مخته کیږي او وروسته بیا عملاً د تشدد طرف ته ځي.
آیا په دې کمپاین کې عادي خلکو برخه اخیستې او تاسو ته څومره اغیزمن ښکاري دا کمپاین؟
تاثیر خو ډیر زیات کړی دی. زه په تیر دوه کلونو کې د روجې په میاشت کې د اختر په ورځو کې دغه د تمانچو مال د پلاستیکي په دوکانونو کې تر ډیر حده کم شوی او خو بیا هم ځینې تجاران له بده مرغه چې هغه پښتانه هم دي د چین نه د پاکستان نه دغه تر راوړي. نو ولس سره په دې برخه کې ډېر زیات مرسته کړې ده. په دې کې د علما کرامو سره موږ خبرې کړې دي، د مساجدو د امامانو سره چې هغه یې د پښتون خطبو کې د دې برخه کې ولس ته پیغام ورسوي او پیغام تر دې حده رسیدلی دی. خو دا یو دوامدار پروسه ده چې باید خلک په دې خبر شي، ځکه په دې کې دولت هم ډېر مسؤلیت لري خو ولس هم، ځکه د مور او پلار مسؤلیت هم دی چې هغه خپل اولاد ته چې پیسې ورکوي پښتنه دي کې او په ځانګړې توګه هغه تمانچی، ټوپکې او پلاستیکي کوم شیان چې دي چې هغه د تشدد کرته وده ورکوي هغې مخنیوی وکړي. او دوکانداران چې دي عام ولسي هغې هم زمونږ هغه لوړ هدف شي هغه دا دی چې موږ غواړو په افغانستان کې د معرف وزارت سره په ګډه تاسو کوشش وکړو چې په نصاب کې د سولې په نامه یو مضمون شامل شي. په اخره کې چې ترسو کې دولسم نه یو افغان ماشوم فارغېږي، هغه د سولې په هدف پوهي، په مقصد پوهي، ترسو دوی د کلي ولسي د شخړو د مخنیوي، د تشدد د مخنیوي په برخه کې عمل کار کوي.
موږ څنګه کولای سو خپلو کوچنیانو ته وښیو څو د لوبو له وسلو سره یې کرکه پیدا سي، نورو بې ضرره لوبو ته مخه کړي او د قلم او کتاب لاره ونیسي؟
ماشوم خو قانون ماشوم دی، نو خو په دې نه پوهېږي، هغه دا تشکیق نه شي کولای چې څه شی ښه دی او څه شی بد دی. دا د کورنیو مسؤلیت دی، دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی چې هغې ته ځای د دی چې تمانچه توپک ورته ورکړو، د وړکتوب نه هغه د لوبو شیان ورکړو، د خپلو هنرونو په برخه کې مثلا رنګونه ورکړو، نانځه کې نجونو ته ورکړو، قلم ورکړو، کتاب سره مینه زیاته کړو، د خپل کلتور او د دې مسایلو باره کې ورته خبرې کړو، هغې سره مینه زیاته کړو.
افغان انزورګر حمدالله ارباب بو چې ویل د لوبو د وسایلو پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند پشي بو کې، خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې مخکې د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه.
نوم جهانگیر از کابل ولایت کی؟
چه کاروبار کیته؟
دکاندارم.
چی شی خرڅی؟
نه خوراک فروشی ده، لکه بیسکوټ یو شی بل شی دغه شی نه دغه خرڅوم.
وچه میوه؟
وچه میوه هم دو.
نه خود ممیز
نشه. نه خود ورته داشته ده هر څه.
دا اوس ده نه خود بازار کی خرڅی ګډیر ده کلک پکې چل چورته وایت څنګه خرڅی؟
زه خوشی راړم پاسته شی راړم. نه خود کی بعد شخ دی بعد پاسته دی. قیمته هم دغه راوړم از دلته دکان ته راړم. دا نو خل منه خوشاله سي.
دسته خوشی راوړی کنه؟ په دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډیر مختم شی راوړم او ډیر سودا منه خل یار یو راځي.
څوک لکې ست کنده
یا کار میکنی دکانداری کنده؟
پخال چی کامل؟
مزدوری میفخه کامل.
چنگا کار در تخت وک دکانداری کرده؟
دا دکانداری وس خدا.
ولی.
کلا ناس دکان که.
آره راست سور پی گرتی ته؟
سالور سپاس که گرتا مزدف که.
خب یا پدی سالور سوچ شه اخلي.
و خم و خراب انتار کالی مال کاری را ولی ما.
خب یعنی که دا دکانی تان نوی کنه دا کار دی نکاولایی کم جی دا مصرف برا برا و.
نبیام مگه مزدوری کامل آگم میکاولم مگه مزدوری تاتلم.
تا دا پیسی پم مزدوری وگرتی لی بیادی دکان جور
که. آره پیسیم پم مزدوری وگرتی لی دکان میباشم.
زنی کسان دیکانه بیکاره گردی وای دکان واسه نلرو مزدوری کامله نیسو. یه تا مشوره و خالق داده.
غریبی دیو که مزدوری دیو که یلو پاری دی نکای لارد شکار دیو که اگه دیو که دکان دیو چه دانتا.
مخکخ خزی
احمد شیبریم هر کلی مکوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ له سویډن لیمه شانساب را سره ده. د غوړي چې ژورنالیسټ شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیاری نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده. لدې په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غواړي چې نورې څه هڅې وکړي. لیمه جانې، شانساب ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله وه چې زه غوښتل مې ژورنالیسټ شم، ځکه چې ما غوښتل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې دا ډېر زور لري او د ښځو دپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده سي په هغې کې زده کړې وکړي؟
میډیا مې خوښه ده، چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي د هغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوي د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شی ستاسو په ذهن کې شته؟ کوم خاص شی سي په یوه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بله، مو دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه به حقیقي ستونزې خیما چې هغه نه چې به حقیقي ستونزې د خلکو ته د افغانانو ښځو غږ ورسوم او د دې په حالت باندې نړۍ پوه کړم او دغه ستونزې چې دي دغه زموږ افغانان ورونه پلارونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته باندې کړې دي دغه باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایق باندې پوه کړم، هغه اسلامي حقوق چې موږ ته راکړ شوي دي د هغې دپاره مبارزه وکړم.
څه فکر کوئ تاسو؟ خو به تعلیم په سویډني ژبه کوئ، په کومه شبه باندې بیا غواړی چې ژورنالیزم وکړي؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم، نو زه غواړم چې بیا خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، سویډني، نارویژي، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم. مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریکم، او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکړم. نو زده کړه به دلته کوم او زما به بیا خپل وطن ته.
تاسو د دې اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مجایزه اخیستې ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوی؟
بلې، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړله، د یو پیغلې حالت مې څرګند کړو په دوه مختلف ټولنو کې، چې کله دا په خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې، نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ مخنیوي کیږي. نو کله هم دغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغه هلته دا په دې پوهه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطره دلته یو نوی جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې په خپله لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر وو؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه چې د یو پیغلې حالت مې څرګند کړی و پکې.
که چیرته راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو سومیا شمخ کې یو غونډه وجهانی سیبا او نور لویان راغلي وو، به هلته ما هم په دې غونډه کې برخه واخیسته. بل یو وړه خاطره مې جهانی سیب نوا هغه مې ورته ویله. نو دغه سی په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
په نور سیاسي ټولنې دي دلته، چې البته سویډني ټولنې دي، چې دغه یو مذهبي ټولنه ده، نړیواله مذهبي ټولنه. چاته هم زه د مذهبي فعالیت کوم، د اسلام د مذهب سپیشلی سیره خلکو ته وړاندې کوم، پښتنې رانه کیږي، ځوابونه ورکوم. او د نورو مذهبونو خلک دي چې په هلته موږ بحث کوو. او د دې په څنګ کې یو بله سیاسي ټولنه ده چې اوس دولت د هغې په لاس کې دی، چې د کارګر ګوند دی. په هغه کې هم فعال ونډه لرم چې د ټولنې ستونزې، د کډوالو ستونزې سره شریکه او په دې د حل لار ورته پیدا کوم.
تاسو د دې غونډو تجربه لرئ؟ کافي تجربه لرئ په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي؟ څه فکر کوئ که افغان نجونې او میرمنې په افغانستان کې هم په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي، څه تاثیر وکړي د ټولنې په پرمختګ؟
دا 100% ډیر لوی تحصیل لري. او زما یوازنی هیله هم دغه ده، دغه مانوي پلارونو ورونو نه چې پرې دی، دغه زمونږ افغان خویندې د جګو دیوالونو شاته مه بندې کوي، پرې دی چې دغه وطن جوړ کړي، پرې دی چې پرمختګ وکړي، زده کړه وکړي، په هر ټولنه کې وغږیږي.
لمشن صاحب، مننه سه د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
تاسو نه هم مننه، ژوندۍ وسئ.
شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د سپینو زرو کټوریا، د سپینو زرو کټوریا د مینې تګی دی خیره درته کوینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. هیله مند یو چې تاسو به د صحت په جامو پټیاست. آیا کلمو له سپینو زرو څخه جوړې شوې په خوانې غاڼې لیدلی او یا مو هم استعمال کړی دی؟
زما مور سره خپل د سپین زرو سیټو چې لاروده اوس هم ور سره شته، چې ځینې شیان ته ورک شوي، اما اوس هم ساتلی دی خپل سیټ.
هر څوک چې د جرمدار کالو لري حتما ادا خوښوي چې دا پینځبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو سره.
راځئ چې لدی مو خبر کړو چې په خوا بل سپینو زرو څخه کومې غاڼې جوړې دي، دا غاڼې به چا استفاده کولې او اوس یې د استعمال موارد کوم دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کو. هیله ده چې ملتیا مو وکړي.
درنو دوستانو، سپین زر یو کیمیاوي توکی دی چې سپین رنگ او کلک جوړښت لري. د موندل شو لرغونو قبرونو څخه داسې څرګندېږي چې دا توکي له میلاد څخه شاوخوا 4000 کاله وړاندې په اوسنۍ ترکیه کې له سربو څخه جلا پلاس راوړل شوی دی. د سپینو زرو د استعمال موارد ډیر دي. پخوا بل سپینو زرو څخه ځانګړي خیخي او د خوړو لوښي جوړېدل، خو دې چارې تر 19مې پیړۍ پورې دوام وکړ. له هغه وروسته د سپینو زرو څخه یو شمېر ګاڼې جوړېدل پیل شول چې دا کار لا هم په یو شمېر سیمو کې موجود دی. اوریدونکو، له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمېر طبي دواګانې په جوړېدا کې کار اخیستل کېږي. خو د ښځو ګاڼې هغه توکي دي چې له ډېر پخوا راهیسې مشهور او د یو شمېر ښځو د خوښې وړ دي. د ننګرهار اوسنکي لیما شګیواله وایي چې له سپینو زرو جوړې ګاڼې له ډېر پخوا راهیسې یوازې په پښتني ټولنه کې نه، بلکې په عربو، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وې.
سپین زر خو ګاڼې دي د ښځو لپاره، مخصوصا چې کله چې څوک واده کوي یا هم چنان واده کې محفل ته ځي، سپین زر نه استفاده کوي. چې هغه ډېر رقمونه لري، مثلا لاسبند لري، چارګل لري، غوګالۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري، همدارنګه پخوا به یې میخک هم لرو، چې اوس هغه نشته او معمولا افغاني کالو سره استعمالیږي. زما مور سره خپله د سپین زر سیټو چې لرو دی اوس هم ورسره شته دی، چې ځینې شیانې تې ورک شوي، اما اوس یې هم ساتلی دی هغه خپل سیټ.
د هغه لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کېږي، او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په توفه کې ورکول کېږي.
زما مور ته مینیا ورکړي، مور سره مې اوس هم شته چې کېدای شي چې هغه زما ورندار ته ورکړي او یا هم کمی لور ته خپل ورکړي. نو همداسې دا سلسله چې ده، همداسې ځکه سپین زر نه خرابېږي، نو همدې دپاره یو بل ته ورکوي. او دا یو قدر دی د یوې مېرمنې دپاره کله چې خواښې ورته ګاڼه ورکوي.
ولې د استعمال موارد اوس کم شوي؟ پخوا سره زر نه استعمالېده، د سپین زر به استعمالېده. اوس خلک سره زر ډېر کاروي، بیا چې ډېر لږ مالدار وي الماس کاروي.
یو خو سره زر کیفیت دی، جګ دی، او همدارنګه قیمتي جګ دی. هغې دپاره اوس خلک سره پیسې پیدا شوي، هغې دپاره سره زر نه. او همدارنګه اوس چې دا خلک ډېر درانه شیان نه کاروي، هغې وخت کې چې درانه شیان ډېر خوښېدل، چې اوس سپین زر اوس کیفیت ښه دی، نو همدې دپاره سره زر نه استفاده کوي، چې هغه هم وجود ته ضرر نه رسوي او هم ډېره ظریف شیان ته جوړېږي سرو زر نه.
مثلا که یوې ښځې ته چې اوس وادېږي، واده کوي که نه، هغه ته د سپینو زرو ګاڼه جوړه کړو، هغه به خوشحاله شي؟
ولی نه، اتمن خوشحاله کېږي. نو باید ورسره سره زر هم باید ورسره وي، اوس خو دواړه غواړي که نه، هم باید سره وي هم سپین زر وي.
د لغمان ولایت اوسیدونکي نونس کلنه روبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړیږي هغه یې پاړه وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغو جملې نه دا پنجیب دی، بل دا پولی دی، همدارنګه ټیکې ترې جوړیږي، بل داسې سلسلې په نامه یادیږي چې پوره د تندي په هغې باندې لګول کېږي. هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره، ځینې مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتما دا خوښوي چې دا پنجیبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو څخه. او داسې لاسبندونه هم شته د لاکتونه، او هر څه رنګارنګ ګڼې چې دې نه جوړیږي.
روبینې د پایزیب او د پاولی یادونه وکړه. دا چې ښځې پاولی او پایزیب ولې کاروي، ځواب روبینه وایي.
د پاولو یو کمی جوړیږي، دا هم یعنی یو رواج دی، یو دود دی چې کوم انجلۍ ودیږي حتما به د پلار له کور نه پاولیدار کمیس ولري. هغې کې بیا پاولیدارو کې داسې هغه ورته وایي داسې پیسو رقم ته وي، هغه هم لګوي د دې خاطر چې دا کمیس لا اخیسته شي او ډېر دروند وي. اوس هم په ډېرو سیمو کې، په ډېرو ولایتو کې، حتی په مرکز کې هم ځینې پښتانه شته چې دا پولیدار کمیس یعنی خپل د پلار کور نه انجلۍ ته ورکوي او دا بیا ځان سره ساتي. بل دا چې د سپین زر هغه پایزیبونه چې دي سره د پولیو چې دا سره واغوندي، دا ډېر ښایسته آواز کوي، چې زیاتره پښتانه دا آواز خوښوي او خپل ځان ته موزون آواز لري. او زیاتره په وادو کې خو دا شور او شړنګ ډېر وي او دا ورسره لا ښه ښکاري.
د کابل پانتون مسله او د لوګر اوسیدونکو فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږیدلې. هغه وایي
سپینو زر چې دي معمولا ډېر خاصه بختاني ډېر زیات استفاده کوي او منور ډېری خلک هم استفاده کوي، خو ډېری د نظر د ماتول لپاره استفاده کوي. مثلا لکه د ځینې ماشومان چې نوې پیدا شي وزېږي نو د هغې په سینې کې ورته بندي، ځکه چې هغه ډېر ماشوم پاکي ډېر سپېڅلی ښایسته ښکلی ډېر نظر زر پرې لګېږي چې هغه نظر پرې ونه لګي. او بل د مثلا کوم څوک چې مثلا زخمی شي د هغې بازو باندې په هم بندوي چې هغه د زخمې غږ ونه وهي دې د خاطر هم.
نوموړي وایي چې سپین زر یوازې په پښتني ټولنه کې د ګاڼې په شکل نه کارول کېږي، بلکې په هند کې هم کارول کېږي.
په هند کې هم سپین زر څخه ډېر استفاده کوي، خاصتا په هند کې د سرو زرو پرتله باندې سپین زر ډېر اهمیت ورکوي، ځکه چې وایي په هغې کې خو یو غمی ډېر کارول کېږي چې خاصتا ښځې په ټیکه کې په بنګړو کې په غاړه کې کې په زیبو کې ډېر استفاده کوي او په ډېر خاص مهارت سره غمی کې څنګه کارولې دي. او دوی یو مذهبي عنعنه ده چې باید نامې ګڼ ته استفاده ترې وکړي.
کله چې موږ د ګاڼې نوم واخلو نو حتما به مو ذهن ته ټیک، چارګل، غړکۍ، ګوته او یو شمېر نور د ښځو د استعمال توکي راشي. خو دا مو هېر نه شي چې ګوته هم یو له داسې توکو څخه ده چې هم ښځې او هم سړي کاروي. عادل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سپینو زرو ګوته په لاس ګرځوي. هغه وایي
زما خو اصل کې سپین زرو سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم، هغې کې زه یو غمی اچوم یا کوت یا مرجان، هغه ډیر خوند کوي زما په ګوته او هغه سړی سره خوند کوي په ګوته. پخوا دا ګیلټ نه وو، هغه ګیلټو د سپین زر ټول ډیمانډ ختم کو. مخکې ګیلټ ټیوس سرو کې به ګوتمه جوړې او په سپینو زرو کې به چې جوړوله، هغه اوس په ګیلټو کې راغلی دي. نو سپین زر ګران دي او ګیلټ ارزان دي، نو خلک اوس کوشش کوي ګیلټ دغه کوي، دغه سپین زرو ډیمانډ لړه کو.
د ښاغلي عادل په خبره چې سپین زر یو بارزښته توکی دی، خو په اوس وخت کې کارونه کمه شوې ده. محمد آصف بیا وایي چې په اوس وخت کې د ښځو په پرتله نارینه سپین زر ډیر کاروي. هغه وویل
یاره جی سپین زر چې کوم دي دا ډیر خلک استعمالوي، لکه د سرو په نسبت باندې هغه ارزان هم دي، شو هم ډیره ده. اوس هم په یورپ ملکونو کې چې څومره انګریزان دي هغه سپین زر خوښوي. یورپ ملکونه شو، دا انډیا ملک شو، پاکستان شو، دې کې سپین زر ډېره ویلیو ده. لکان ته ګوتمې ځان ته جوړوي، کړۍ ته جوړوي، لاسونو دپاره ته کړۍ جوړوي، غاړې دپاره ته کړۍ جوړوي، بټنې ته جوړوي. اکثر دې جوړو کې استعمالیږي، لکان دپاره هغې ته سټټ وایي، په نستونو کې استعمالیږي. او یو دا دغه دی چې په سپین زر باندې نظر ماتم کېږي، یو بل د سرو په نسبت باندې ویلې کېږي چې سپین زر سړی اچولی شي او سره نه شي اچولی، نو په دې دغه باندې سړی دا ډېر زیات خوښوي.
ته په خپله باندې د سپین زرو ګوتمه یا کړه استعمالوي کنه؟
یاره جی ما خپله ځان ته یو امیل دې جوړ کړی دی، زنجیره چې هغه دوه تولې دی او یو ګوتمه در سره هغه مې ته جوړه کړې ده. ډېر زیات ګڼ غمیم پکې لګېدلی دی او ډېره مزه کوي هغه چې واچي. نو
یو بل اتلس کلن ځوان چې د سپینو زرو ګڼې خوښې دي وایي چې په اوس وخت کې سپین زر څوک نه کاروي.
زمونږ په خپل کور کې مشته دی، کتلې مې دی، ډېر ښایسته ډیزاین باندې هم جوړې شوې دي او ډېر وخت تر مونږ کره پاتې دي. اوس رواجونه دي څوک سپین زر نه استعمالوي، هغه وخت تللی دی چې سپین زر خلکو استعمال، اوس سره زر خلک استعمالوي. د خلکو اقتصادي حالات اوس ډېر ښه دی، پخوا خو داسې کارو چې بس په دوه درې زر روپۍ به هر څه کېده. اوس یو توله سره چې دي په شپږ پنځوس زر روپۍ دي، دې له خلک غاړه ږدي خو هغې له خلک غاړه نه ږدي. درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه همدلته تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا خېچاري.
کمال سکی تغاڑت جمال کزا خیال لگ بخیال کزا نن خود دیس خیال دے نن خود دیس خیال دے دی کدا کمال سکی تغاڑت جمال کزا خیال لگ بخیال کزا
نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې زپامل کو نزا ز پچر لکو نزا غل د سرر پشان بخ کی د کو نزا جی با وسال ماتا کو بونو د وسال کی زا خیال لت بخیال کی زا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې دې کدا کمال سکی تغاړد جمال کی زا خیال لگ پخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے سیچ دا یار پور لپا مستے پچر لکو نزا دل د سرر پشان بغل د کو نزا عقل چی تمام شنو د مینې سره ټال کزا خیال لک په خیال کزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې دې کده کمال سکی تغاړد پچر لکو نزا مس پجن پا قلو لشا پا امیدو نزا غم خندا دیواغ لدہ وندن سر پٹال کزا خیال لگ پا خیال کزا نن خو دے سخیال دے